اقدام حاکم سوریه را دنبال کنند.
السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شپې د ازادۍ راډیو یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ راډیوي مجلې ته ځانګړې شوې چې تر ډیره پر ادبي، فرهنګي او هنري مسلو راڅرخي، خو دغه ساعت لنډه خبري برخه هم لري. د راپورنو په برخه کې به واوري چې هندي او طالب چارواکو په دوه اړخیزو اړیکو خبرې سره کړې دي او دغه راز ټینګار کړی چې د دواړو هیوادونو د سیاسونو ترمنځ دي لیدکاته دوام پیدا کړي. د راپورنو دا برخه وروسته راځي، خو پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. سپینه ماڼۍ وایي هغه بشري مرستې چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته افغانستان ته لیږل کیږي عام خلک ترې ګټه اخلي، نه طالبان. دغه خبره د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویان جان کربی د چهارشنبې په ورځ ناوخته امریکا غاک ته د منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ د خبرو په غبرګون کې وکړه. ټرمپ د سه شنبې په ورځ په فلوریدا کې یو خبري کانفرنس ته وویل د جو بایدن ادارې طالبانو ته میلیاردونه ډالر لیږلي چې په خبره یې د نه منلو وړ کار دی. جان کربی بیا امریکا غږ ته ویلي افغانستان ته چې بشري مرستې رسیدلې د افغانستان خلکو ته رسیږي، نه طالبانو ته. دا همداسې په میخانیکي ډول تنظیم شوي دي. د طالبانو حکومت هم د ټرمپ دغه څرګندونې رد کړې دي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت پرون ادعا وکړه چې امریکا افغانستان ته لیږل شوی ټول پیسې پر خپلو اهدافو لګولي او د دوی حکومت ته یې نه دی ورکړي. د امریکا پر مرستو د سار ادارې سیګار ویلي چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته امریکا افغانستان ته 3.3 میلیارد ډالر پیسې لیږلي دي. د بخښنې نړیوال سازمان په پاکستان کې د افغان کډوالو پر نیولو او زورولو اعتراض کړی دی او د اسلام آباد د هڅې له تبعیزه ډکې بللې دي. دغه سازمان په یو راپور کې چې پرون پر خپل ویبپاڼه کې خپور کړی ویلي دي چې پولیس په اسلام آباد کې د شپې په مخه کورونه پلټي او په خپل سر یې په سلګونه افغانان نیولي دي چې په دوی کې ښځې او ماشومان هم شته. روانه اونۍ ازادي راډیو داسې راپورونه ترلاسه کړل چې پولیسو شاوخوا 300 افغانان په اسلام آباد کې نیولي. په پاکستان کې د کډوالو د برخې مسؤلانو د سه شنبې په ورځ وویل چې هغه افغانان له خپل خاورې نه باسي چې ویزې لري او درېمو هیوادونو ته د تګ په تمه په پاکستان کې ژوند کوي. خو د بخښنې د نړیوال سازمان په بیان کې راغلي دي چې پاکستانی پولیسو حتی هغه کسان نیولي دي چې ویزه او په پاکستان کې د استوګنې نور اسناد لري. په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دی هم ویلي چې پاکستان سلګونه هغه کسان نیولي چې د اوسېدو قانوني اسناد او ویزه لري. طالبانو له عربي متحده اماراتو څخه وغوښتل چې افغانانو ته د ویزو د ورکړې په برخه کې تسهیلات رامنځته کړي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امین خان متقی د غوښتنه پرون متحده عربي اماراتو ته د سفر پر مهال د اماراتو له بهرنیو چارو وزیر عبدالله بن زاید النهیان سره د لیدو پر مهال وکړه. د دې لیدنې کتنې په اړه د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت په خبرپاڼه کې راغلي دي چې د دې خبرو پر مهال پر دوه اړخیزو روابطو او اقتصادي همکاریو خبرې وشوې. د متحده عربي اماراتو په بیان کې راغلي دي چې عبدالله بن زاید النهیان ویلي دي چې هیواد د یو هوسا، باثباته او پرمختللي افغانستان لپاره ژمن دی. په کابل کې د امریکایي پوهنتون پخوانی استاد تیموتی ویکس چې کلونه له طالبانو سره یرغمل و، وفات شوی دی. استرالیایي تیموتی ویکس په 2018 کال کې له کابله اختطاف شو او په 2019 کال کې د طالبانو د جګپوري غړي انس حقانی په شمول د دریو تنو په بدل کې خوشی شو. د له ازادي وروسته اعلان وکړ چې مسلمان شوی دی او په ځان یې جبرائیل عمر نوم کېښوده. ښاغلی ویکس په 2021 کال کې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته بیرته کابل ته ستون شو او هلته یې انګلیسي ژبه تدریسوله. د طالبانو د کورنیو چارو د وزارت ویان عبدالمتین قانی په ایکس پاڼه کې لیکلي چې جبرائیل عمر په کابل کې په خپل کور کې د سرطان ناروغۍ له امله مړ شوی دی. او د پاکستان په پنجاب کې پرون پولیسو دوه ځوان انجونې وروسته تر دې ونیولې چې دوی خپل پلار ته ور واچوه او هغه یې وواژه. د پولیسو په وینا دې سړي پر خپلو دغو لوڼو جنسي تیری کاوه او د جنوري په لومړۍ نیټه دې انجونو پر خپل پلار تیل واچول او هغه ته اور ورته کړ چې له امله یې دا کس ټپي شو او د سه شنبې په ورځ په روغتون کې سا ورکړه. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس دی ازادي رادیو ټکی کم. په بهرنیو چارو کې د هند دولت وزیر د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر سره په داسې حال کې کتلی دی چې دواړه هیوادونه رسمي ډیپلوماتیک روابط نه لري. په بهرنیو چارو کې د هند دولت وزیر وکرام میسری د دې لیدنې کتنې پر مهال له افغانانو سره د یو شمیر مرستو ژمنې وکړې او امیر خان متقی ټینګار وکړ چې د کابل او نوې ډیلی ترمنځ منظم او دوامداره تماسونه ادامه پیدا کړي. دغه لیدکاته په متحده عربي اماراتو کې شوې چیرته چې ښاغلی متقی په یو سفر بوخت دی. تفصیل له احمد شیبر اورو.
په بهرنیو چارو کې د هند دولت وزیر وکرام میسری په دوبۍ کې د چهارشنبه په ورځ له امیر خان متقی سره خبرې وکړې. تر دې مذاکرات وروسته په بهرنیو چارو کې د هند دولت وزارت په بیان کې څرګنده شوې ده چې هند افغانستان ته له ستنو شویو افغان کډوالو سره مرستې ته چمتو دی او دا ژمنه یې د طالبانو د غوښتنې په اساس کړې ده. په بیان کې دې ته هم اشاره شوې ده چې نوی ډیلی به په روغتیایي برخه کې او د ستنو شویو کډوالو د ځای پر ځای کېدو په برخو کې په لومړي ګام کې مرستې وکړي. د راپورونو له مخې په تیرو دوو کلونو کې شاوخوا 1 میلیون افغان کډوال له پاکستان او ایران څخه افغانستان ته اخراج شوي دي. د هند په بیان کې دا هم ویل شوي دي چې دواړو لوریو د هند بشري مرستو روان پروګرامونه وارزول او پریکړه وشوه چې نوی ډیلی به په نږدې راتلونکي کې پر دې هم غور وکړي چې په افغانستان کې پرمختیایي پروژې پلي کړي. په دې بیان کې وړاندې راغلي دي چې موافقه وشوه چې د چابهار له بندره د تجارتي فعالیتونو او بشري مرستو د رسولو لپاره استفاده وشي. اسوسییټډ پریس اژانس د افغان لوري په وینا څرګنده کړې ده چې د دې لیدنې کتنې پر مهال موافقه وشوه چې په مختلفو کچو تماسونه دوام وکړي او په منظم ډول تماسونه وي. د امریکا د متحده ایالاتونو په وسکانسن پانتون کې استاد نجیب آزاد آزادی راډیو ته وویل چې نن سبا په واشنگتن کې د افغانستان پر موضوع بحثونه روان دي، په قطر کې روان دي او په متحده عربي اماراتو کې روان دي. نو هند نه غواړي چې له نړیوالو سیاستونو شاته پاتې شي. په ورته وخت کې هند د پاکستان په خاطر دا هڅه کوي.
اوسنی وضعیت ته په کتو هغه جیوپالیټکس رامنځته شوی دی د طالبانو د پاکستان ترمنځ چې ظاهرا کومې ستونزې رامنځته شوي دي. د افغان مهاجرینو په وړاندې پاکستان د ډېر بد برخورد د ټولو قوانینو او عرفونو خلاف کومې کړنې چې په اسلام آباد کې په تېرو څو ورځو کې وسولې، بیا د افغانستان پر خاوره باندې هوایي بریدونه، دې موضوع کې د افغانانو د لا ډېرې اغه خواخوږی یا د افغانانو د پام ګرځولو لپاره هم داسې یو اعلان وکړ چې د تر کومه بریده په دې برخه کې صادق وي، په کوم تر کومه بریده په دې کې بریالي شي هغه بعدي باسته.
پاکستاني الوتکو نشته دوی اونې مخکې د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې هوایي بریدونه وکړل او وی ویل چې د تحریک طالبان پاکستان غړي وشلي او دا غوي پټنځایونه په نقشه کړی دي. خو افغان طالبانو څرګنده کړه چې په دې بمباروي کې ملکیان وشل شوي دي. ملګرو ملتو هم په دې بریدونو کې د شوز او ماشومانو د وشلو خبر ورکړ. د دې په جواب کې طالبانو د ډیورنډ کرښې پوری غاړه د پاکستان یو شمیر پوځي تاسیسات وبښتل. د 2020 کال د اگست 15 راورسته چې طالبانو بیا ځلې کابل نیولې دي، هند خپل سفارت بند کړی دی. خو له 2020 کال رئیس هند په کابل کې په خپل سفارت کې یو تخنیکی ډله لري چې حالات ساري او د بشري مرستو اچي هم ژغه کوي. همدارنګه په کابل کې له واکمنو طالبانو سره تماسونه زیات شوي دي. د نومبر په ومه د پاکستان، افغانستان او ایران په چارو کې د هند بهرنیو چارو مرستیال وزیر جی پی سنگ په کابل کې د طالبانو له دفاع وزیر مولا محمد یعقوب مجاهد او یو شمیر نورو چارواکو سره کتلی وو او په ممبئی کې د افغانستان د کنسولګری چاري طالبانو ته سپارلې دي. خو په نوی ډیلی کې د افغانستان سفارت د 2023 کال په نومبر کې وروسته تر دې بند شو چې د جمهوریت نظام د وخت افغان ډیپلوماټانو د هند نوی ویزې ترلاسه نه کړي.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
تاسو ازادۍ رادیو ته غوږی. ازادۍ رادیو د مهال د ماخام لشپګو د سهار تر شپګو په منځنۍ 2129 چپو خبرونه لري او د ورځې لخوا ازادۍ رادیو پر بیل بیلو لاندو چپو د لاسرسي ورده کې انټرنیټ لري. کولای شي چې په انټرنیټ کې هم زموږ رادیو په ژوندۍ بڼه ووري. زموږ وی پانه ته سرور ښکاره کوي د وی پانه ادرس د ازادۍ رادیو ټکی کام. جرمني په تیر یو کال کې 1400 لدیار لسو زیات افغان کډوال استری دي. زینو جرمنی رسنیو د دې هواد کورنیو چارو وزیر نانسی فایزر په حواله راپور ورکړی چې ویلی دي افغانستان ته به د افغان مجرمینو د استلو بهیر دوام لري. د په داسې حال کې د چیزینی افغان پناه غوښتون کې چې د هواد د استلو لګواخ سره مخامخ دی وایي چې نه یوازې مجرمین بلکې د دوبلین قانون لمخې هم د استل کېدو لګواخ سره مخامخ دي. دا چې دوبلین قانون څه دی اول جرمنی دغه افغان کډوال استلی دی لاملونه څه دي په دې اړه پام کړی د ابدې سپوږمۍ راپور ته.
د جرمنی ځینو رسنیو له ډلې زی ډی اف هویته د سیشن می پورز د جرمنی د کورنیو چارو وزیر نانسی فایزر په حواله راپور ورکړی چې د جنوري لمیاشتې د 2023 کال د نومبر تر پای پورې نږدې 1300 کسان د هیواد ایستل شوی دی. په راپور کې راغلی چې دا شمیر د 2023 کال په پرتله نږدې 20% زیاتوالی ښیي. د نانسی فایزر په حواله ویل شوی چې دوی بل دی وروسته هم د هغو افغانانو چې په جرمی فعالیتونو کې ښکیل دي ایستلو ته دوام ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې ځینې افغان پناه غوښتونکي چې له جرمني د ایستلو له ګواښ سره مخ دي وایي یو شمېر کسان د دوبلین قانون له مخې هم ایستل کیږي. امین یو افغان پناه غوښتونکی دی، دا مهال په یو کمپ کې ژوند کوي. د ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې له یو بل اروپایي هیواد څخه جرمني ته راغلی او اوس د ایستلو له ګواښ سره مخ دی.
آلمان په دې ورستیو کې د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ چټکه کړې ده. په دې کې یوازې مجرمین شامل نه دي چې آلمان یې له خپل خاورې څخه وباسي، په دې کسانو کې هغه خلک هم شامل دي چې دوی دوبلین دي یا د نورو هیوادونو د اروپایي هیوادونو ګوتې لري. زه هم یو له هغو کسانو یم چې د اروپایي اتحادیې یو هیواد ګوتې لرم او په دوبلین کسانو کې راځم. نو زه هم د خپل وضعیت په اړه ډیر زیات اندېښمن یم او هر لحظه د دې امکان شته چې دوی ما د دوبلین د قوانینو لمخې مال دې ځای څخه وباسي.
فیصل نیازی یو بل افغان پناه غوښتونکی دی چې په 2023 کال کې جرمني ته تللی وایي د پناه غوښتنې کیس یې نه دی منل شوی او کېدای شي له دې هیواده وایستل شي.
در سال 2023 وارد خاک جرمني شدیم و تا امروز به هیچ کسی چیزی نگفتیم.
په 2023 کال کې جرمني ته راغلم، تر ننه پورې مې له هیچ چا سره څه نه دی کړی او کوم جرم مې هم نه دی کړی. خو د جرمني لخوا مې کیس نه دی منل شوی. ما په څیر زرګونه کسان له دې ستونزې سره مخ دي او د شړلو بهیر لا هم دوام لري. هیڅ ډول مرسته د جرمني لخوا نه کیږي.
دلی مو صورت هم نگرفتم.
په همدې حال کې علی رضا کریمی چې د پناه غوښتنې د چارو سلاکار دی په جرمني کې د افغان پناه غوښتونکو حالت اندېښمنوونکی بولی. هغه لازدی رادیو سره په خبرو کې وویل
سال گذشته آلمان بیش از هر آن شده است.
تیر کال جرمنی لزر از خزیات کسان چې یا مجرمین و یا د دوبلین قانون لاندې د ګوتو نخې لرلې استلی دي. دا وضعیت د ډیرو کډوالو لپاره د ویرې او وحشت لامل شوی، ځکه چې په جرمنی کې شته ګوندونه د کډوالۍ د کیسونو شرایط بدلولای شي.
پناهندگی را در آلمان تغییر ده.
په همدې حال کې د جرمني صدر اعظم اولاف شولتز د 2023 کال د دسمبر په 4مه د فدرال پارلمان بوندستاګ په یو غونډه کې ټینګار وکړ چې هر څوک چې جرم کوي باید دا احساس ونه کړي چې په دې هیواد کې پاتې کېدای شي. هغه زیاته کړه چې د شوی اقدام له کبله غیر قانوني او بې تدبیره کډوالۍ کمه شوې ده. هغه وویل چې د افغان مجرمینو ایستل په منظمو پروازونو یا د افغانستان له چارواکو سره د خبرو اترو له لارې نشي ترسره کېدای، خو په خبره یې چې د دې بهیر د ترسره کولو لارې چارې موندل شوي او کار پرې روان دی.
اوریدونکو د دې سات خبري ټولګه همدومره وه. اوس هم راځو د ازادۍ راډیوي مجلې ته چې زما همکار احمد شیبر چمتو کړي.
ازادۍ راډیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم، السلام علیکم. په دې خبرونه کې
تاریخ لیکونکي وظیفه دغه ده چې دغه قابلیت او دغه مهارت دغه میتود باندې پوهوي چې هغه سم له ناسم سره تفکیک کړي.
د پوهاند حسن کاکړ تلین شو. د دوی د تاریخ لیکنې په اړه ځوان تاریخ پوه قسم جیروی
دا غیلمی تاریخ لیکنه سی کاکر صاحب دا تنقیدی ده. تحلیلی ده، سیستماتیک ده.
ده تاریخ پو شهسوار سنگروال نظر می هم به تفصیل اخیسته چې کلونه کلونه یې له پوهان کاکړ سره یو ځای کار کړی او له هغه سره یې په سیمینارونو کې برخه اخیستې.
د دې لیکوالۍ استعداد هم لري. داسې کسان لرو په تاریخ کې چې هغوی خارج نه تقریبا څو ډیګریګانې راوړې وې، ولې د لیکلو استعداد نه درلود؟
د بغلان د بانډارونو یو سرلاری وسیم مومند وفات شو. شاعر او لیکوال زبه احساس وای
کله چې بل بغلانی ځوانانو پروګرام به سره برابرونه د وسیم مومن سیم دیره به شپه ورځ دی د لپاره آماده و چلته ځوانان ټول شی او شاعران او مشاعر دی وشي.
د کډوالۍ په نوم یو کتاب په کابل کې چاپ شو. عبد الوهاب مومن مو د دې کتاب له محتوا خبروي.
افغان کډوالو پر ژوند او د هغوی پر وړاندې د کوربه ټولونو د چلند په اړه یو ځانګړی څېړنیز اثر بلل کیږي.
د پوهان حسن کاکړ تلین د اکشن بي پورس د جنوري په 15مه د پوهان کاکړ اتم تلینو. د ګڼو افغانانو په باور حسن کاکړ په افغانستان کې د تاریخ بي ساري لیکوالو. قسیم جیر چې د سویډن په سټاکهولم پوهنتون کې د تاریخ ماسټري دوره بشپړوي وایي چې پوهان کاکړ تاریخ علمي کړ.
دا علمي تاریخ لیکنه سي کاکړ صاحب دا د تنقیدي ده، تحلیلی ده، سیستماتیک ده. په دې کې هدف ته نه دی چې یو مشخص سیاسي روایت مشروع سي، هغه ته مشروعیت ورکول سي، هغه تصدیق سي، یو بل سیاسي نظریه رد سي، بلکې هدف ایجاد فهم ده، پوهیدل په یو پیخه باندې، په یو دوره باندې. او په دې کې علتونه ډېر زیات مهم دي چې ولې یو شی کیږي. په دې کې دلایل ویل ډېر زیات مهم دي، ثبوتونه پکې ډېر زیات مهم دي، او یو تنوع د ماخذونو ده پکې. دا یو عمومي نه ده. فرض مثال یو مسلکي تاریخ لیکنه، علمي تاریخ لیکنه د ټولې نړۍ احوال نه وایي، او یو خاصه موضوع لري. لکه د کاکړ صاحب په کتابونو کې افغانستان تاریخ دی، یو مشخص وخت نه تر یو مشخص وخته پورې. بل په دې کې لرلید ډېر زیات مهم دی. مورخ نه یوازې چې خپله تیوري وایي، خپل لرلید وایي، بلکې دا هم وایي چې زه ولې دغسې فکر کوم. دی په یو علم کې مورخ دا عالم دومره مهم دی لکه په تاریخ کې چې دی، ځکه دا تاریخ د ده د حواسو سره، د ده د علایق سره، د ده د سرګذشت سره ډېر زیات تړلی دی. او د ده لرلید، د ده کتل یوې مسئلې ته، دا د تاریخ هغه کوم تاریخ چې دی لیکي، هغه کومې نتیجې ته چې دی رسېږي، ډېر زیات تاثیر لري. د دې دپاره مورخ نه یوازې چې خپلو ماخذونو ته، خپلو نظرونو ته باید تنقیدي وي، خپل ځان ته باید تنقیدي وي. د کاکړ صاحب په لیکنو کې موږ دغه تنقید بار بار ګورو.
مسلکي تاریخ لیکوال که یو اړخ ته ماخذ ته په تنقیدي سترګه ګوري، بل لور ته دی ماخذ ایجادوي. بیا هم له قسیم زیر نه اورو.
معاصر تاریخ لیکنه یو خبردار چې ماخذونه وجود نه لري، بلکې مورخ چې دی ماخذونه پیدا کوي، بیا ماخذونه ګوندي. مورخ ماخذونه پښتون دی، او بس ځکه مورخ په ماخذ په خپل چي نه سویلای، دا مورخ دی چې ماخذونه غږوي. نو کاکړ صاحب په دې باره کې د ماخذونو په غږولو کې، او د هغې نه په هغه خبرو کې ویستلو کې چې ماخذونه خپله نه وایي، یو ډېر بلا مهارت لري.
حسن کاکړ د کابل پوهنتون د ادبیاتو له پوهنځي په 1955 کال کې فارغ شو. بیا په 1960 کال کې بریتانیا ته ولاړ. هلته یې د لندن په پوهنتون کې وکاله د منځني ختیځ د اسلامي پیر او د اوسنۍ اروپا د تاریخ په څانګه کې زده کړې وکړې. له هغه وروسته د یو لړ څېړنې وکړې او د دکتورا سند یې ترلاسه کړ. د تاریخ لیکنې مهمه برخه د علت او معلول بیان دی. د شاغلی جیر په باور د پوهان کاکړ په کتابونو کې دغه برخه ډیره واضح ده.
ډیر قانع کننده دلایل وایي کاکړ صاحب کله چې د دې مسالې په اړه خبرې کوي. فرض مثال د پښتو ژبې په اړه چې د خبرې کوي، د ما غوړ لیکنو په کتاب کې د یو مقاله چاپ شوې د پښتو ژبې په اړه چې ولې پښتو ژبه په افغانستان کې وروج کوي، او عموما د امیر شېر علي خان په دوره کې. د دې لپاره کاکړ صاحب ډیر زیات قانع کننده دلیلونه وایي چې ځکه چې دورانیان له فوز زی غلجیان راځي، ځکه چې فارسی د ایران له خوا استملاک کیږي، ځکه چې امیر شېر علي خان یو نوی اردو جوړوي، دغه اردو ته نوی منصبونه پکاریږي، دغه نوی منصبونه نمونه د پښتو باندې کړي، ځکه چې د اردو افسران ډیر خلک چې دي لکه دورانی فارسی ونن د پښتانه دي. نو کاکړ صاحب دلایل وایي، نه یوازې چې پیښه روایت کوي، بلکې دلایل وایي. او د دلایل دغه علت او معلول رابطه چې ده، تر ډېره سره ډېره نږدې ده.
د شاغلی زیر په باور پوهان کاکړ په بهر کې د افغانستان په ارتباط ځینې منل شوي نظریې په علمي اصولو رد کړي دي. د پدې برخه کې دا مثال راوړي چې یو شمېر افغانستان ته د انګریزانو او تزاري روسي ترمنځ د یو رامنځته شوی حایل پسترګ ګوري چې د یو تړون زیشند دی. خو په هند کاکړ دا نظر رد کړی او دا سیاسي کړی دی چې کله نړیوال د افغانستان د تاریخ په اړه څه لیکي د دې په کتابونو سترګې نشي پټولای.
د افغانستان دولت په اړه چې کوم تاریخ لیکلی دی د 1913 نه تر 1901 پورې دا په خپل ذات کې د افغانستان د تاریخ په اړه یو ډېر زیات نایاب اثر دی، یو ډېر زیات مهم اثر دی. په دې کې له ډېرو زیاتو متنوع مخزون استفاده شوې ده. او کاکړ صاحب چې کوم نظر د افغانستان د دولت د جوړښت په اړه لري، په دې کې کاکړ صاحب طاق دی. او دا همدغه وجه ده چې کاکړ صاحب په نړیواله سطح باندې دته یو ډېر خاص جه ورکی کاکر سے بیو ډیر هیجمونیک سره دی. موږ افغانستان ډیر زیات مورخین لري، مګر کوم څوک ته افغانستان تاریخ لیکي ډیر مورخون نه صرف مورخان نه صرف نظر کولای شي، مګر کاکر سے بیو داس سره دی چې لدن نه شي تیرې دی.
استاد کاکر د 2018 میلادي کال د جنوري په 5مه د امریکا د متحده ایالاتونو په کالیفورنیا ایالت کې د اتا اتیا کلونو په عمر وفات شو. ترمړین مخکې چې لای د افغانستان په نوم د افغانستان د اوسنی تاریخ په اړه یو اثر تر کار لاندې وو، پراکت د ازادي راډیو مرکزی دفتر ته راغلی وو. ما ترې پوښتنه وکړه چې د ده په نظر د ده مهم آثار کوم دي. دوی وویل
زما آثارو کې ډېر مهم عمده متاسفانه وایم یا وایم چې په انګریزي کې دي، او په کې یو باندې ما ډېر کار کړی دی. او یو مهمې دورې د افغانستان باره کې د هغه د افغانستان سیاسي او ډیپلوماټیکي تاریخ دی، د امیر دوست محمد دملین د امیر عبدالرحمن خان ترملین پوری. او بیا هغه د بل عمومي عمده مهم کتاب زما په تاریخ د افغانستان حکومت او جامعه د امیر عبدالرحمن خان په اکملي کې. او بل دا انګلیزي دی. او بل هغه د افغانستان د شوروي يرغل او د افغانانو ځواب، دا په انګلیزي کې دی. دام د کالیفورنیا پونتون چاپ کړی ده. او تر هغه د مخالونه کتاب زما چې په انګلیزي کې ده، افغانستان د داخلي انکشافات له 1980 تر 1980 پورې.
له پوهان کاکړ څخه مې د پښتو او دری مهم آثارو پوښتنه هم وکړه.
پاچا امان الله واکمنۍ ته یو نوې کتنه د تاریخي آثار زما په نسر مهم دی. بل یو کتاب چې لسه نوم یې نه دی اورېدل شوی او ډېر زیات مشهور شوی نه دی، مګر زما په نظر ډېر مهم دی. هغه په نامه دی جنگ دوم افغان انګلیس. او بلې د هم فارسی کې افغان افغانستان و تاسیس دولت از طرف افغان ها در هند، فارس و افغانستان.
پوهان کاکړ د ډاکټری سنت اخیستلو لپاره په خپل اثر کې د امیر عبدالرحمن خان د سلطنت پر وخت ډېر تمرکز کړی دی. له دوی څخه مې همدا پوښتنه هم کړې چې په تیرو نږدې دریو پیړیو کې د افغانستان په تاریخ کې آیا یوازې دا دوره مهمه وه؟
امیر عبدالرحمن خان دوره په افغانستان په تاریخ کې ډېره مهمه دوره ده. په افغانستان کې د معاصر افغانستان کې لومړنۍ معاصر افغان دوره هغه دوره ده چې افغانستان د احمد شاه په لاس باندې بنیاد کې خود جوړ شو. یعنی په داسې حال کې چې افغانستان مخه تر هغه تجزیه و، یو برخه د صفویانو په لاس کې و، بله برخه د مغولي هند په لاس کې و، او شمالي برخه د افغانستان د یا څه محلي واکدارانو یا د ازبکانو تر لاس لاندې و. احمد شاه غټ جنرالی سیاست مداری پدې کې ده چې دغه ټول افغانستان بیرته سره متحد کړ، له آمو سین تر اباسین پورې دغه افغانستان جوړ کړ. او په دې کې د یو دولت یو سیاسي نظم په منځ کې راوړ او دا د افغانانو لپاره.
تاسو نه غواړم ډاکټر صاحب ستاسو په فکر باندې د افغانستان په معاصر تاریخ کې ډیره مهمه دوره د احمد شاه بابا ده؟
ډیره مهمه، ځکه چې هغه افغانستان جوړ کړ او نظام او دولت جوړ کړ، او د هغه میراث ټول افغانانو ته مخزن پښتنو ته ده شو چې د خپلواک ملي سبب ژوند کول او په یو آزاد خپلواک مملکت کې.
کله چې پښتنو کوم څه تاسو به د عبدالرحمن خان دولت سره انتخاب
کړم، د دې لپاره انتخاب کړ په هغه وخت کې د ارشیف کې دغه یادداشتونه چې وو دا راپورټونه چې وو دا ارشیفي مواد معلومات چې وو دا په ټایپ سره لیکل شوي وو هغه په غټو تورو غټو حروفو سره وو نو زما سترګو ته هغه نه پېښه او تکلیف نه پېښه او په داسې حال چې مخکې دورو کې هغه مخکې موضوع چې ما انتخاب کړی وو هغه په نو کینی قلم باندې لیکل شوی ډېر مینو سترګو باندې فشار راوړ
دغه مراجع په انګلیسي ژبه وي
دا مراجع ټول په انګلیسي ژبه وي دا په وخت په لندن کې چې و اول ته ارشیفي مرکز معنا دا چې د ارشیف خو یو مفهومه کلمه ده یعنی د افغانستان په متعلق د انګلیس د برتانوي هند حکومت کې چلته وو هغه د افغانستان په متعلق ډیر زیات معلومات له مختلفو منابعو څخه هم رسمي او هم خصوصي هم د استخباراتو جاسان په سر ته کړی هغه ټول خوندي دي او هغه اوس دم حاضر الته په لندن کې د لندن کتابتون د برش کتابتون په هغه کې خوندي دي الته خطي نسخه هم دي او الته دغه ټول راپورونه لیکنه اوراق پانی چې د افغانستان په متعلق وي او نهایت دی دی د خوندې دي څوک چې د افغانستان تاریخ لیکي مخصوصا په نسوم پیړۍ کې تر هغه نه بل قوي مهمه منبع د افغانستان لپاره نشته
بله ډاکټر صاحب دا خو تاسو واسیکړه چې تاریخ مهمه دوره بل نشته تاریخ مهم اسناد نور نشته لیکن تر څه حد پورې د بریتانیا په اسناد باندې یو افغان اعتماد کولای شي چې دا به موثق وي
خبره ده چې دغه معلومات یا مخصوص ارشیفي مواد په هیڅ ځای کې کاملا به طرف نه وي او دا د مورخ وځي حتی د خپل حکومت چې لیکنه کوي هغه هم د خپل عینک خپل نظر لیکنه کوي خبره فقط دا ده چې تاریخ لیکون کی وظیفه دغه ده چې دغه قابلیت او دغه مهارت دغه میتود باندې پوي چې هغه سم له ناسم سره تفکیک کی حقیقت له بربګان سره تفکیک کی او د سم او ثقه صحیح مواد لمخه په تاریخ لیکل باندې پیلو کی تاریخ لیکي دا هغه نه ده یعنی یو دښمن به هم دی او چا به برکه مواد را پری دي هغه کوم د سند چې ټول به پروپاګان وی او ټول به سم وی د حکومتونو د سند او اما خبره پدې کړه چې وی آلته د استخباراتي مواد چغیر ټولول خو هغه د ډیر پر ټولول چې خپل حکومت تاغه صحیح پیخي هغه پیخي چې لکه موږ پیخي شوی دي د هغه مبارک صحیح معلومات ورکي چې د هغه د هغه معلومات په بنا باندې سیاست وځي کی او له حکومت سره به معاملې وکي نو له هغه داسې هم نه ده چې هغه کاملا د باطل وی او د اعتبار ور باندې
ترڅه ده پوری د شوروي اتحاد په مراجع او په اسناد او رټول کړه اسناد باندې تاسو اتکا کولای شئ
د شوروي اتحاد ز په روسی باندې متاسفانه نه پیګم او هغه اسناد زه نه پیګم چې هغه بلته د خلکو د استفادې لپاره په کتابونو کې خل ارشیفونه کې کل شوی وي اما د شوروي جنرالانو او لویانو زیاتو د خپل یادښتونه د خپل یادښت شتون د مشاهده د کتون له مخې لیکل چې اتمان بده اما دا خود غسه نزدې دوره ده چې بده بره کې خپل افغانانو هم لیکل ډیر کړی دي او خپل د غربیانو هم ډیر لیکل کړی دي او یو غټ خصوصیت د دغه دورې دغه ده چې بده بره کې د مختلفو منابعو د افغانانو او د نور لخوا ډیر آثار ډیر رسالې ډیر کتابونه لیکل شوی او همغه ټول به واقعي او افاقي او سم او درست نه وي اما لکه څنګه چې مخکمه وره د مورخ وظیفه فقط هم نه ده چې سم له ناسم څخه حقیقت له پروپاګاندا څخه بیل کی او د حق او ثقه معلومات په اساس سره د تاریخي دقیق د میتود په دقیق استفاده سره ترې استفاده وکي او یو شی ولي کی چې هغه په واقعي هغه څه وی چې رښتیا هغه څه چې مخکې پېښ شوی د حقیقت یو آینه یو بیان یو کشره وي
یعنی تاسو د روسي جنرالانو مسله د ګروموف کتاب دا په پښتو
باندې
پدې باندې اتکا کولای شي
نه خبره بده یعنی په ټولیز ډول سره اتکا یو باندې شي کولای اما فقط مختلف او خاص او موضوعات باره کې هغه لیکنه ده د هغه معلومات دي په همغه موضوع کې نور معلومات هم دي دا بیا سره پرتله کوي مقایسه کوي خپل عقل او ذکاوند هم کار اهلي یو مورخ یو تاریخ پو ته دا لازمه ده چې فقط یعنی هغه باید واقع یو ذکی او مستعد سره هم وي دغه قوه تفکیک ولې دغه تفکیک قوه ولې دغه سم ده دغه ناسم ده دغه پروپاګاندا ده دغه تبلیغ ده نو دا پولیس
کچرته ډاکټر صاحب محترم له تاسو سره مسله یو څوک موافقه وکړي هغه څه چې بهرنیانو لیکلي دي په یوه کې به شاید تفکیک تر یوه حده پورې ستاسو غوښنه کسانو لپاره چې تاریخ لیکي ګران نه وي تفکیک کوي سم له ناسمو لیکن د افغانستان د نن حکومت شتونه لیکل سوي دي اکثر ډیر کتابونه په ورستیو کلونو کې چاپ سوي دي هغه کسانو خبره کړی دي چې هغه په خپل یو سیاسي تنظیم ته مایل خلک ول او لډیرو مخبل اوریدل دي مثلا کڅوک د دیموکراتیک ګوند غړي دي او څوک د دوی په مخالفت کې هغه هغه تور نه ویسه د شینا سم لیکل ده او برعکس کوم نور سه لیکل دي فکر نه کوي دی افغان په لیکنه کې بیا تفکیک ډیر ګران دی
نه دونه مشکل نه مشکل په دې نه ده چې په عین موضوع کې ډیر لیکنې د مختلفو خلکو لخوا دي مختلف اشخاص له خوادي چا به مذهبي نظر چا د سن نظر چا د جبل نظر چا د ایديالوژي نظر د لیکلي او چون آثار ډیر دي نو یو تاریخ پو باید ټول ولولي او لغه ټول هغه څه انتخاب کی هغه مواد نه استفاده وکي چې د هغه په نظر سم وي او د دې تفکیک دوه مشکل پدې نه دي چې منابع دي د امداد د مورخ د تاریخ په وظیفه لا درنه کوي چې باید څو وخت کتاب لیکي باید د ټول ولولي مورخ وظیفه فقط دغه ده اساسا چې د پخوانی دوره بیرته احیا کی ټول خو نشي کولای ناممکن ده اما مهم او عمده الخونه احیا کی او خلصونو کې ته وړاندې کیږي
استاد جنشان په معاصر تاریخ کې زه خپل هم جنو پیشو مثلا شاهد يم مثلا په پېښور کې د حافظ الامین د کورنۍ غړي ما ولیدل خلکو یو څه ویل چې حافظ الامین یو ډول وشل شوی دی د کورنۍ غړو بل څه ویل نور بل څه ویل فکر نه کوي چې معاصر تاریخ مهم ډیر مشکلات لري
دا خبره بالکل په ځای ده معاصر تاریخ تر مخکې دورو تاریخ نه مشکلات پدې لري چې منابع مختلف دي او ته څنګه تفکیک کول شي دغه درسته او دغه درسته نه ده د کې هغه نشریم چې دی ډېر مغرضانه زیات دي مثلا تاسو ویل د حافظ الامین مرګ رښتیا تر اوسه پورې دغه تثبیت نه ده چې هغه په څنګه ډول سره وژل شوې ده خو بیا هم کوي څوک د حافظ الامین له کندې سره خبرې وکي د هغه معلومات راټول کړي هغه معلومات او دغه نور کسان چې د سانه کې حاضر د هغه روایت به تر ټولو مهم وي یا مثلا د امیر اکبر خیبر وژل چې وای دغه پیښه را برسېره کړلې د ډېر سترو پیښو سبب شو د امیر اکبر خیبر په مرګ هم تر اوسه به تثبیت نه دی اما په غالب احتمال سره زما دلته بیا سره خپل هغه وړاند د سی وای د سینې قطعي حکم کوي چې په غالب احتمال سره هغه د زما د معلوماتو له مخې زما تحلیل له مخې چې هغه د کارمل د ملګرو لخوا او د هغې په هدایت باندې دا سره تر شوه ده
د پوان کاکړ اروا دي شادوي دا خبرې په 2001 کال کې لاسه دی راډو سره کړې وي تاریخ پو شاه سوار سنگروال د دوی اسسټانټ او مرحوم کاکړ د خپل ژوند پورسیو کلونو کې څو اونۍ په لندن کې د سنگروال صاحب ملمو د پوان کاکړ د تاریخ لیکنې د ځانګړتیا او پښتنه می له شغله سنگروال څخه وکړه
لمړی خو په دې باندې خبرې وکړو چې د دغه د لوړ زده کړو مساله هم تقریبا د یو اکاډمیک او مسلکي سړی دی د خپل رښتې د خپل پوهې یعنی د په تاریخ لیکنه کې پی ایچ ډی کړی ده او د اختصاصي ځانګړي هغه د تحصیل هغه حاصل دی او بل د دې د دې د اکاډمیک په تهغه لومړی سړی خو نه سملی یعنی دا دوم د ردیف کې خلک راځي چې فرضاً کوم مثال درته وایم د ډاکټر زاهر زکه چې ډاکټر زاهر په اول نسل کې راځي د ډاکټر زاهر په دغه ردیف کې چې څوک دی د اول نسل خلک دي چې د بیرونی زده کړې وکړي او لوړې زده کړې په خپل تخصصي رشته کې وکړي. دغه دوم پخت اکاډمیک پخت کې آسان کاکړ راځي. آسان کاکړ په تاریخ کې ځانګړي زده کړې کړي نو په هغه د تاریخ لیکنې په معاصر میتود باندې پوهېده.
سنگروال صاحب وبخشه، که چېرته یوازې علمي زده کړې وي، په ګڼو نورو مواردو کې ل ادبیاتو نیولې تر تاریخ پورې او په نور مواردو کې پتیرو فرزند شل دیر شو کلونو کې یا چلويشتو کلونو کې ډیرو افغانانو لوړ زده کړې وکړي، ډاکټرایو وکړي، لیکن ولی د سي علمي آثار خلق نکړل لکه د حسن کاکړ چې بهرنیانو ته هم مرجع ګڼل کیږي. خا
دي خصوصا معلوم نه دا دي استاد تاسو خبره یو څوک تحصیل کوي په یو رښتیا کې خلکوال نه دی د دې د دغه په څنګه چې د خپل مسلک او اکاډمیک څوک دی نو د دې لیکوالي استعداد هم لري. فرضاً موږ داسې کسان لرو په تاریخ کې لکه فرضاً د ډیرو نمونه زده ته یادولای سم چې حقوق پیژدي کړي وو په خارج نه تقریبا څو ډیګري ګانې راوړي وي، ولې د لیکلو استعداد نه درلود. د دې یو وخت ګڼه دا و چې د په پښتو، په فارسي او په انګلیسي درې واړو ژبو لیکنې کړي، دا یو لیکوال وو. نو ځکه خو او دا چې نړیوال هم د ده په لیکلو باندې استناد کوي، دا یو علت دا دی چې د په انګلیسي فرزن دا اوس دستیه ما سره دوه کتابونه دي. فرزن یو کتاب دی گورنمنت اینڈ سوسایټی ان افغانستان، امیر عبدالرحمن خان چې فرزن دی امیر عبدالرحمن خان وخی. فرزن یو بل کتاب هم را سره دی آسان کاکړ افغانستان، دا تقریبا یو کتاب دی زه فکر کوم دغه دی وروستی کې دغه کتاب لیکلی. یعنی فرضاً ده په دغه درې واړو ژبو باندې لیکوالي کړې ده. نو ځکه خو ډېر
خلک سنگروال سر وبخشه بیا هم په همدې برخه کې هم مثلا د کوم افغانانو چې په تیرو شاوخوا حتی 500 کلونو کې په بهر کې زده کړې کړي دي، له بهرنیو ژبو سره آشنا شوي دي، له مشهور ژبو سره آشنا شوي دي، چا انګلیسي زده کړې ده، چا روسي زده کړې ده، چا جرمني زده کړې ده، لیکن په علمي برخه کې دغه څه د پام وړ کار نه دی کړی لکه د حسن کاکړ. نو بیا هم د حسن کاکړ ځانګړتیا بل پڅ کې ده. تاسو دوه موضوعاتو ته اشاره وکړه، یو د تخصص پی ایچ ڈی په تاریخ کې، او بل دې ته مو اشاره وکړه چې دی لیکوال وو، او دې ته مو هم اشاره وکړه چې له نورو ژبو سره آشنا وو. لیکن کېدای شي چې هم د درې صفات یو بل افغان هم ولري او لري، لیکن مطرح شوی نه دی.
خو د دوه ډېر د مطرح کېدو څو لاملونه نور هم وو. یو خدای دا چې د کابل په پوهنتون کې استاد او اولته په همدغه مسلک کې تدریس کړی دی او ډېر شاګردان روزلي دي. دریم چې د بل خبره چې د پاغه شهرت باندې زیات تاخیز وکړه، د بندي کېدل وو. د دې روسانو په وختو کې، فرضاً د کارمل په وختو کې، د نجیب تر وخته پورې، د نجیب په شمول دغه وخت کې د په زندان کې وو، او د نړیوالو پام هم د ته واوښته، او دغه بندیخانه هم تقریبا په ده باندې اغیزه وکړه. او بیا د کله چې دی پیښور ته لاړ، په پیښور کې له یو شمېر بهرنیانو سره ولیدل، خصوصا د امریکایانو سره، د انګریزانو سره، او د چونزده کې په برېټانیا کې کړی وي. نو د دغو خلکو سره هم چې هغه وخت کې تاسو ته معلوم و چې د روسانو په وړاندې باندې امریکا او برېټانیا د هر چا نه ډېر په دې کې دلچسپي درلوده. حسن کاکړ دلته هم هغه خپلې لیکنې چې د دې مخه کړې وي، یا په زندان کې ځینې یاداشتونه اخیستي وو، دا یې هم دغه ډلهییزو رسنیو ته، نړیوالو ډلهییزو رسنیو ته په واک کې ورکړل. حتی دی چې په امریکا کې هم قبول سو، د همدې اساس باندې چې د په پلیچرخي زندان کې ډېرې سختې بختې لیدلې وي. د دغه ټول
نه سنگروال صاحب، دا خو بیا هم د ژوند ځینې برخې شوې، لیکن په علمي لحاظ باندې حتی په داسې وړو هیوادونو کې لکه په چک جمهوریت کې، په پوهنتون کې دلته یو افغان دی ماستری اخیسته، هغه ویل وای استادان مو د تاریخ په برخه کې، حتی د شرق په سطح باندې په منلو استادانو کې حسن کاکړ پیشنی. دوی هغه سیاسي بیکګراوند هم آشنا نه دي. مثلا همدغه افغان د ډیورنت پر کرشه باندې تیسس لیکه د له سره ما خبري کولې درته وویل چې د حسن کاکړ مرجع سی ولیدله ډیر خوشاله شو. استاد میغه راهنما لار شو. استاد میا ویل چې دغه تاریخ پوه دی دغه لیکوال دی. نو فکر نکوي چې د تاریخ په برخه کې خاص استعداد د حسن کاکړ د دې سبب شوی دی چې د ډیر مطرح
اولین یو خویده ام دا خبرم و اتما اویلی چه ده لیکوال و او فرزن بحرانی جبو نه فرزن اولین کتاب چه ده دیر مهم بحرانی جبی ترجمه که آغا ده کابل سلطنت و ده الپسرون کتاب چه ده دیر یو مهم کتاب و ده ترجمه که پا آغا وقت چه ده لا پیجی تا نور آغلی او ده آغا وقت تو طولنی چاب که او بلی بلی مهم خبره چه دیر ما تا دی پام ورده ده پا نروالو سیمینارونو کې ډیره برخه واخیسته. تبیګ په یو سیمینار په دوه سیمینارو کې زور سره یو سیمینار چې د ځان د کرخې په تړاو باندې چې ما هم مقاله درلودله او دا هم په جرمني کې دایر شو. په دغه کانفرانس کې په خپل دغه کانفرانس جوړ شوی د امریکایانو لخوا و او په دې کې د پاکستان استازی هم و. دغسې ډول نور ډېر کانفرانسونه فرضاً په برېټانیا کې یو کانفرانس درلوده همدی پکې و او په ترکیه کې رښتیا د ترکیه په کانفرانس کې و. زه د سره ومه چې بیا د عراق دلته ما سره تقریبا درې کې ما سره په کور کې اوسېده. یو ځای دلته د بریټیش کتابتون ته بیا یو ځل لاړو. ما چې هغه اسناد د ایران د کرښې په تړاو پیدا کړي وو دا اسناد چې ما وروښودل ما ته ویلي چې ما دلته تحصیل هم وکړو زه ډېر وګرځېدم لیکن دومره چې تا دا پیدا کړي دا ما تروسه نه پیدا کړي چې ما د بریټیش لایبراري نه وختل او تقریبا په لر بریټیش لایبراري کې چې زه دی ورننوتلو دا د ریسپشن نه نیولې تر دا اخر پورې دا ټولو دوستانو هاي هاي ما ته ویلي چې ته لکه چې همدلته پیدا شوی ما نه تقریبا 15-20 کاله کېږي کاکړ صاحب چې په همدغه دروازه اوس زما نه نو زما دا خلک ما سره بلد دي. نو د په دغه کانفرانس څوکې د ماترا کېدل او بیا هلته د خبرې د مغ مسلک پر رڼا کې او بیا د ټولو پیښو کې تقریبا د حضرو حضرو او ډېر منظم راغلی دی. یعنی دا د ژوند شرایط هم ورته برابر شوي علاوه د دې نه چې دی یو لیکوال و علاوه د دې نه چې دی د یو اکاډمیک مسلکي سړی و خو د دې ټولو نه ډېره ښه زمینه ورته برابر شوي په ملي سطح او په نړیواله سطح د په کنفرانسونو کې برخه ترانه هم دی وپېژندل کوردیننه هم وپېژندل شاګردان هم ورته احترام درلودل لیکنو یې هم تقریبا چې په دې درې ژبو یې لیکنې کړي دا ټول هغه مسایل وو چې د ده باندې د په تاریخ لیکنې باندې د ده په مسلک باندې ځانګړې اغېزه کړې ده.
سنګروال صاحب په تیرو تقریبا ډېر څلوېښتو کلونو کې په افغانستان کې سیاسی تاریخونه لیکل شوی دی او یا مثلا د څه وایم چې د خاطرو په نوم باندې سیاسی تاریخونه لیکل شوی دی چورته ګورو وار لوارې لیکونو په یوه سده طرف واقع شوی دی بی پریتوب پری شوی دی لیکن د حسن کاکړ په لیکنو کې بی پریتوب ډیر واضح دی. همداسې تاسو سره هم نظر یاست
یار تر یو بریده ما زکه په زینو مسایلو کې دوه مرن بی پرې نه پاتې سوای یو څه تاثیر پیو
مثلا تاسو مثال را کولای شئ
او مثال مې اوس درته ویلی فرضاً یو مثال دا چې د رښتیا هم په زندان کې وکړول سو ډېرې ستونزې ولیدلې بیرون چې راووته یې د کتابخانه نوم به نه اخلم یو چا لخوا وپلورل سوه چې هغه پیسې یې ده ته زندان ته راوړلې او په هغه باندې د ده ګزاره کېدله. دغه کړاوونو یو څه پې اغیزه وکړه. نو دلته شاید یو څه مسایل تی لږ حقیقت نه بل لري نه دي خو لږ به پکې هغه وي لږ غلو به پکې وي خو دغومره هم نه چې هغه تاریخ لیکنې باندې سوری غورځولی وي. ولې بیا هم زه پکې کوم د یو انسان و د انسان په توګه نو طبعا چې یو چا لخوا څوک ځورول کېږي لږ به ډیر ډیټیل ته ورځي هغه ډیټیل به هم لږ کې هغه د ته چې کوم زیان رسېدلی نو دغه تاثیر به کېږي. زه نه وایم چې بیخي به دا تاثیر به ډېږي خو بې تاثیره به هم نه وي. ولې که چېر ته په پرتلیزه توګه د نورو سره وکړو په نورو کې خو به یا د دربار اغیزه پې وه یا به د عقدې مسله وه او یا به غیر مسلکي سړی و اکاډمیک زده کړې به یې نه درلودلې په معاصر میتود به بلند و د تاریخ لیکنې شاید په نورو باندې دغه سوری پروت و خو په ده باندې دغه سوری پروت نه و. فرضاً د هغې وخت ما اجازه راکړي نوم به یې واخلم فرضاً افغانستان د پنځ قرن اخر فرضاً تاسو ګوري د تاریخ کله واقعیتونه ویل دي ولې دومره جانبدار پاتې شوی دی چې سړی د دې هغه ښی لیکنې به کړي ولې هغه ته دونه راوسکي دي چې یو بل سړي باور پرې کمیږي ولې د ده په لیکنو د چا باور نه کمیږي ځکه چې د لیکنې په میتودیک لحاظ باندې هغه د تاسو خبره هغه د بې پرې د یو ناپیلي انسان په توګه باندې د دغه کړي دي.
سنګروال صاحب تاسو مخکې وویل او دې ته مو اشاره وکړه چې په لندن کې دوه درې اونۍ پوهان کاکړ له تاسو سره په کور کې وو که د دوی د خوی خاصیت په باره کې راته ووایاست چې ورځ به څرنګه تېرول او څه کیسې یې کولې؟
دې ټولنیز شخصیت وو یعنې تاسو یقینو کوئ چې هغه وخت چې دلته وو دائما ماشومان مې هغه وخت واړه وو خو داسې وو کنه دی په 2015 دلته راغی د ما د هغه مسیر زوی مې دغه وخت په خیال مې 14 کلن وو دغه نور واړه واړه ماشومان هغه ته د دې خبرې کې ډېر خوږ سړی وو ډېر عادي سړی وو ډېر فرمایشي سړی نو هته ما وینې چې زه به تاسو ته په هوټل کې ځای ونیسم ولې تا کور تنګ ده ما نه ما کور کې ځای ستا د خدای ماشومان دي واړه دي موږ خو مایلې د وطن خلک یو او شمېر مې مایل زیات دی ما نه خدای مایلې اته بچیان دي علاوه د ښځې نه چې زه یم اته بچیان دي ته به ورسره هغسې لکه یو مکتب دی کور داسې وي نه زه ډېر پکې خوشحاله یم بس دلته بیا ما یو غونډه ورته ونیوله هغه غونډه کې مې تقریبا لږ تر لږه یو اتیا سل نفرم راټول کړل ته چې د خبرې وکولې په هغه خبرو کې په اصطلاح زه خو کابل کې هم د اسیستانت وم دلته هم اسیستانت وم نو بیا د هغه خبرې چې دي دوستانو ته کولې هغه دوستانو ډېر د مینه وښودله بیا یو ځای نیم ځای نورو مېلمانه سو دغه زړو خاطرې چې فرضاً ده درلودې چې یو څه تبدیلي په کې راغلې وه هلته به دی راغی دواړه به روان وو یو تعمیر ته به ودرېده ما ته ویلي چې ولاد ما وختو کې دغه تعمیر داسې نه و اول دغسې و بیا هغه ځینې کسانې چې دلته یا همسنفیان و یا همکاران و دغه یې پیدا کړل په هغې کې فرضاً یو تن نر و یو دوه تنه ښځې وې خو ښځې و دا د ده چې همسنفیان و یا مالته ورسره و لږ سپینګریسي و خو دی په هغې کې لا لږ ښه و فرضاً هغو سره ځینې خاطرې چې وویلې یعنی په ټولنیز لحاظ دغسې یو انسان و لکه څومره یې چې نوم و هغسې نه و یعنی نوم په دې معنا چې نوم د رښتیا د کاکړ صاحب ډېر لوی نوم دی ولې کله به چې ورسره کېناستېدلې د یو ساده یو صادق انسان او یو ډېر ټولنیز انسان یو ډېر اخلاقي انسان چې د هر چا سره په همغه ژبه باندې ډېره ښه ګزاره کولی شوه او ډېر ښه دی یو چا هغه دریز معلومولای شو ځان ته نورې ډېرې ښېګڼې وې فرضاً چې سړی رښتیا هم کولی شي چې په اسان کاکړ باندې ډېر څه ووایي او ډېر څه ولیکي.
له تاریخ پوه سنګروال څخه مننه. له یوې خبرتیا وروسته د یوه تازه بیر خبر لرو. شاعر محمد وسیم مومن وفات شو.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاٹ کام کې له آزادي رادیو
شاعر او لیکوال محمد وسیم مومند ومر د جنازه د سیشن بی پورس په مرکزی بغلان کې چې د سولې په کلونو کې د بغلان مرکز او خاورو ته وسپارل شو. محمد وسیم مومند د افغانستان په شمال کې له خو فعالانو څخه وو چې ډیر کله به په خپل حجره کې د شاعرانو او لیکوالانو بندر نه جوړول. شاعر او لیکوال ذبیح الله احساس ازادي رادیو مجلې ته وویل چې خدای بخشل مومند پورستیو کې په یو یونلیک کار کاوه. د مرحوم مومن پاړه نور لشاغلی احساس خاور
وسیم مومن صاحب دی الله وبخي دای د شمال په کچ یعنی د بغلان په ولایت په سطح باندې یو لیادو شاعران او لیکوالانو څخه د نه یوازې چې دای د شیر لیک د خپل نثر لیک د پدیرستیو کې دای په ایران ته لکه کوم سفر کړو داغه په سفر نامه به لیکل هغه هر لیکل به د خپل فیسبوک باندې نشرول خود دې ترڅنګ دای له یو لهغه وختونو په تیرو لسیزو کې چې دلته د پښتو ژبه د شعر او ادب او
د مشایرو جوړولو یعنی د دیره پاینی وخت کې د مشایری یو ځای کله چې بد بغلانی ځوانانو سره کې ناستل او یو یو پروګرام به سره برابرونو د وسیم مومن صاحب دیره به شپه ورځ د دې لپاره آماده و چې هلته د ځوانان ټول شي او شاعران او یو یو مشایره دی وشي په دغه په دې دغه اوس وخت کې تقریبا په دې دوه درې کلونو کې هم د بار بار دغه ډول مشایره جوړې کړلې او ځوانان سره راټول کړي سره کې ناستل به یعنی زما غد دقیق او بغو د مخ چې الله دی او بخي خدای دی جنتونه ورکي د وفات کېدون یو لس 15 ورځې مخ کې احوالم سره اخستنو دا د جدي پلانو چې پام دغه شپو ورځو کې دا د ژمي په دی یو غو کې بده یو خپل دی رکه او مشاعره جوړي نو دغه ټول هغه شیان چې وسیم مومن دی او خيار او بارزښت او د ارزښتونو د پیژندون کې انسان په توګه متمعرفي کوي داغه تشه دی او شاعر په توګه دی او لیکوال په توګه حس حس ته خداغه تشه دی او یو مشر په توګه دی او سیمه کې دی او یاد کس په توګه باید وشي او دا غار وادي خادبي مونږ ورته دعا کوو دا ټول کورنۍ ته خواخوږو ته سره په دې غم کې زه یقین لرم چې څوک چې مومن سي پیژن یو د شعر او لیکنو او د کوششونو څخه خبر وینو د ته دعا کوي
له شغل احساس څخه مننه د بغلان ادبي بهیر په فرهنګي ماشام کې د محمد وسیم مومند یو غزل
ماخام ماخام دیوی دیوی د محفل ماخام ماخام دیوی دیوی د محفل رباب رباب نغمه نغمه د محفل سولې پمنګ باندې سویرې کړه سولې پمنګ باندې سویرې کړه هر خوا طرف لمحه لمحه د محفل خل دقې قاف د خاپرو کړي کسی زمن د چون غر کسی کسی د محفل زده گذر په مازیګر یم مین زده گذر په مازیګر یم مین کوم افسوس شد به د هغه د محفل د سالو پس کای هوا پور تکړه د سالو پس کای هوا پور تکړه ناز پناز نخری نخری د محفل د جبین خاله د هندوی پشان د جبین خاله د هندوی پشان سری لبان اسری اسری د محفل ماخام ماخام د اورا ټول د یاران ماخام ماخام د اورا ټول د یاران وسیم غزل او ترانه د محفل
د خدای بخشل مومند ارواد شادوی د افغانستان په شمال کې د مرحوم مومن پچیر د یو شمیر لیکوالو له برکته ادبی باندارونه تاوده او رانه شوی دی. دوی د ادب دیوه په جګړو لوږی فقر او بی وسی کې هم بل ساتلې ده. دا دیوه دی نمرې
ل لیکوالو په هانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیو مجله کې واوري
پر کتابونو تبصری
په رادیوي مجله کې واوري
په 2024 کال کې په افغانستان کې د کتابونو د چاپ چاري د 2023 او 2024 کلونو په پرتله څنګه څه خورېدلې وي په خواله رسنیو کې چې ما د صداقت خبرندوی ټولنې د کتابونو لړۍ ولیده 24 عنوان کتابونه چاپ کړی دي په کابل کې سروش خبرندوی ټولنې هم دومره کتابونه چاپ کړی دي او اکسوس هم د اکسوس خبرندوی ټولنې په کتابونو کې یو هم د کډوالۍ په نوم اثر دی چې د کال په وروستیو کې چاپ کړ دا کتاب لیکوال عبدالوهاب مومن لوستی دی دوی د کتاب د محتوا او لیکوال په اړه خپل نظر او معلومات را سره شریکوي
د افغان کډوالو پر ژوند او د هغوی پر وړاندې د کوربه ټولنو د چلند په اړه یو ځانګړی چړنیز اثر بلل کیږي د یاد کتاب لیکوال ډاکټر سیبید وطنیار دی او دغه کتاب په کابل کې اکسوس خبرندوی ټولنې په 111 مخونو کې د تازه چاپ شوی اثر په توګه په ښه کیفیت او صحافت د کتابونو بازار ته وړاندې کړی دی د کډوالی کتاب یو سیریز څلور برخې او څلور فاکتورونه لري چې د کډوالی ګواښونه حقیقتونه تمې او ننګونې راپټاک کوي مخکې لدې چې د یاد کتاب څلور برخو ته راشو اړینه ګڼم چې ډاکټر صاحب وایي ته نار درو پیژنم ډاکټر صاحب وایي وطنیار یو سیاست پوه چېړونکی او لیکوال دی چې په مقایسوي سیاست، جنگي ډلې او د جګړې وروسته حکومتولۍ کې ځانګړی تخصص لري. نوموړی په افغانستان کې زیږیدلی او په المان هیواد کې زده کړې بشپړې کړې دي، چې د هایډلبرګ پوهنتون څخه په سیاسي علومو کې هم ډاکټرا ترلاسه کړې. وطنیار صاحب له مخکښو څېړنیزو بنسټونو سره هم د همکارۍ تر څنګ په کمبریج کې د پالیټکس آفټر وار نیټورک غړی هم دی. اوس راځو د کتاب برخو ته. مخکې مې هم یادونه کړې وه چې د کټوالی کتاب په څلور برخو ویشل شوی ده. لومړۍ برخه کې څېړونکی د کډوالۍ اړوند تیوري، اقتصادي اړخ، کلتوري اړخ، مذهبي اړخ او میتودولوژي موږ ته راسپړي، او دویمه برخه کې د ریښو پرې کول او لویدیز ته د سفر ننګونې او خطرونو په اړه بحث کوي. دریمه برخه کې لویدیز ته رسیدل او ټولنیزې ننګونې دي، همدارنګه کلتوري توپیرونه موږ ته راپېژني. څلورم برخه کې چې وروستۍ برخه ده، د کتاب د کډوالۍ اغیزې، هر اړخیزه پایله او معتبر ماخذونه ذکر شوی دي. هیر هدینې په یاد اثر کې داسې مستند شوی د مهاجرت کیسې راخستل شوی چې لوستونکو ته ښه واضح بحث وړاندې کوي، او د دې تر څنګ د همدې کتاب په شا پختې باندې لیکل شوی چې دا کتاب لوستونکو ته د کډوالۍ د پیچلو واقعیتونو ژوره پوهه وړاندې کوي، چې د کډوالو پر کلتوري، ټولنیزو او احساساتي ننګونو رڼا اچوي، او د دوی له کیسو سره د خواخوږۍ او ژورې اړیکې احساس راپاروي. همدارنګه د پیژندګلوي، ادغام او د بېځایه کېدو د تلپاتې اغیزو په انتقادي تحلیل سره دا کتاب د لوستونکو لپاره په نوي لیدلوري بحث کوي چې غواړي د کډوالۍ د پیچلتیاو او د هغه د فردي او ټولنیزو اغیزو ژور درک ترلاسه کړي. د کتاب په دې متن کې لیکوال کډوالۍ موږ ته داسې راپېژني، زه اړینه ګڼم چې دغه برخه یې زموږ د کډوالۍ لار وپېژني، کټ مټ ویل ولم او دا وګورو چې لیکوال او څېړونکي کډوالۍ موږ ته څه ډول راپېژني. د کتاب متن کې داسې لیکل شوي دي چې کډوالۍ یوازې یو فزیکي بدلون نه ده، دا یو ژوره روحي او فکری مبارزه هم ده. هغه خلک چې خپل ټاټوبې پرېږدي ډېر کله ځانونه په یو پرانستې فضا کې بې وسه احساسوي، چیرته چې نه له یو ځای سره تړاو لري او نه یې بل ځای کې هغه احساس لاسته راوړی شي چې د ځانیتوب او کورنۍ جوړولو لپاره اړین دی. خو که څه هم لویدیز د ګڼو خلکو لپاره د نویو فرصتونو ځای دی، خو د پردیوالي او یوازیتوب بیا دومره لوړه ده چې یوازې لږ کسان یې په بشپړه توګه زغملی شي.
له عبدالوهاب مومند څخه مننه چې د کډوالۍ د کتاب په اړه خپل نظر له ازادي راډیو مجلې سره شریک کړ. مهاتما ګاندي وایي ښه کتاب هغه خزانه ده چې نه تمامېږي. له همدې سره د دې اونۍ خبرونه رانغاړم. زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم.
درڅ ختلم درته می وان قتل و مې بخا درڅ ختلم درته می وان قتل و مې بخا غږ دې نشم درته می ډیر و جړل و مې بخا غږ دې نشم درته می ډیر و جړل و مې بخا مستا درمانو گلانو مین غوختا خما پوخ کو درتو لمبا ولوا میں بخا دجنو ٹکو دزہار نپار جب نستا ٹھکو دے اظہار د پار جا بنے ستا چه پیخ دل ما در توانا و گلوام بخا غگی ده نشم تدبیر چاری چپیا وار تقدیر د قسمت ستورو محتوا ناموسلوا می بخا هارون ل درد نن بیا شیر تپنا را وڑے دردنا نن بیا شیر تپنا راوڑے جڑان دتو